رس امامة ابن عسار سيد اليمامة ده يمامة ده علاقية وسردار ده سمامة نميجي ده هجرت شفقم قال ده ده محرم مياشتا نبي عليه الصلاة والسلام فسر سخت دشمنانو كم ده ده مسلمة القذاب خبل بادشاة ورتويل ده چه تبا يو گروب تيار كي ومدينة ببوزي ومحمد رسول الله برا اغواكي جلده وشنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد ابن مسلمہ د دیر شو مجاهدینو سره بنو بکر قبیله پس لګلې و چې دا غلو ډاکوان دي او دا سم کوي نو دې شي کله بیرته راګرځیدل نو سمامه یې ورېدو چې وی ویدلو نو وی ویل چې هغه کار خو موږ وکړو د غلو د ډاکوانو نه مو امن حاصل کړو په دام یو بدماشته نو دې کلک بلک ونیولو او لاس تړلې را وستو جمعات ستنه پورې وتړلو نبی علیہ السلام خو پیژندلو په سمامه تاسو رسیدي په ما سره درې خبرې دي چې احسانن مې پردي احسان دې منم او کمال غواړي وایي چې دله درکو او که وژنې مې نو زما د وینې انتقام دنه اخیستل کېږي نبی علیه السلام پرېښو چې دا اصلي لګیا دی سبا ورځې بیا ورته ویل هغه بیا دا درې خبرې وکړې درېمه ورځې بیا دا درې واړه خبرې وکړې نبی علیه السلام صحابه ورته ویلې چې تاسو دا سمامه پرېږدی احسانن چې پرېښدو مسجد نبوی ته مخامخ لاړو او غسل وکړو او راغلو کلمه د ایمان او د توحید ویلې ایمان او اسلام راړو نبی علیہ السلام ته ویلې وی عجیب کار دا وزو عمرې ته روانو ما او ستا مجاهدینو کلک ونیولم نبی علیہ السلام ورته ویلې چې وسل شو عمرې ته شرک خو الله عمره نه قبلې عمره خو وسل الله قبلې هلته چې لاړو لو عمره وکړله کلمه د ایمان او د توحید په مسجد حرام کې د قریشو مخ ښکاره کړه نو هغوی سخت تهدید کړلو او دا رنګه د مشکلات ورته واوروله نو ده ورته ویلې چې ستاسو غلی او دانیز موږ په لار راځي تر هغې پورې به یو شی تاسو ته رانه شي تر څو پورې چې محمد رسول الله اجازه نه وي کړي او نبی علیه الصلاة والسلام ته تاسو د تجارت د تېرېدلو اجازه نه وي اخیستې ځای ته نه پرېږدم سمامه چې راغلو مکې والاو باندې لارې بندې کړې د مکې خلکو سوال او زاري خطونه نبی علیه السلام ته راولېږل چې سمامه ته جواب ولیږه چې زمونږه تجارتي لارې پرېږدي غزوة بني لحيان بنو لحيان هغه بدماشان وو چې د نبی علیه الصلاة والسلام لس صحابه کرام د عاصم بن ثابت انصاري په مشرۍ باندې وژلي وو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د غټو غزاګانو نه فارغه شو د ربیع الاول میاشت او د هجرت شپږم کال د 200 مجاهدینو سره نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو شل وسره آسونه دي بدن غران مقام ته شراول سدرو هغه ځای باندې چې لس صحابه کرام شهیدان شي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مجاهدینو ته او هغه شهیدانو ته دعا وغوښتله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ځای کې دوه ورځې دیره شو لیکن بلو نهیان غرونو خوشاته وتخدیدل او میدان پرېښدو یو خو د دې زور الله مات کړو او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه او د قریشو طرف ته را نږدې شو او خپل شلو واړو سوارانو ته ویلې وای دا څونه په دې خوشاله کې وزغلوي را وزغلوي قریشو ته دشمنانو ته دا ثابته کړي چې دا د موږ ستاسو خواته نور راورسېدلو نبی علیه الصلاة والسلام څوارلس ورځې وروسته مدینې منورې ته بېرته راوګرځېدو سریة العیس د عیس د مجاهدینو د عیس سریا او د مجاهدینو ټولګې او د ابوالعاص د نبی علیه الصلاة والسلام زوم او د زینب رضی الله عنها خاوندو د هغه اسلام راوړل د جمادی الاولا میاشته د هجرت شپږم تاریخ د نبی علیه السلام زید ابن حارثه ولیږلو د یو سلو اویاو مجاهدینو سره چې د قریشو قافله د شام نه راځي وینیسي او د دې مشري ابوالعاص بن ربی کوي چې د نبی علیه الصلاة والسلام زوم دی مسلمانانو د قافله ونیوله او د دې خلک یې بندیان نه وستل ابوالعاص هغه چالاک وتښتېدلو ځان یې مدینې منورې ته راورسولو او د خپلې بیبي زینب رضی الله عنها سره اگر چې جدایی راغلې ده د بدر د غزان وروسته نو دې سره پناه واخیسته زینب د نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلې وی سړی مسلمان شوی دی او ډېر پښیمانه دی یوه غوښتنه لري هغه دا ده چې دا تجارتي مال او قافله مله ورکا او دا ده سره چې کوم خلک راغلي دي دا بندیان امر ته پرېږده نبی علیه الصلاة والسلام همدغسې وکړه احسانن ابو العاص د امانت او د رښتیاو خاوند و هغه لاړو مکی والو ته تجارتي مالونه او قافله وسپارله او اسلام راوړو بیرته مسلمان راغلو نبی علیه الصلاة والسلام ورته خپل هغه زینب رضی اللہ عنہا ورته بیرته په نکاح باندې ورکړه. بیرته هغه زړه بیبي زینب رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح باندې ورته ورکړه. درې کاله په دې کې تیر شوي وو او په دې وخت کې لا د تحریم حکم نه و راغلی. په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعضې نور جهادي جماعتونه ولیږل ځای په ځای باندې چې بعضې علاقو کې تاسو امن راولئ، بعضو کې ډاکوان او غله ختم کوي او د بعض سره معاهدي وکړي او د بعض سره قتال او جنګ وکړي. غزوة بن المصطلق وهي غزوة المريسيعة. ده بن المصطلق ده قوم غزا او ده مريسي غزا. بن المصطلق قوم ده او مريسي ده دوی ده ابو او گودر او شتاپو. بن المصطلق ده ده خزاعة قبيلة او شاخو. ده خزاعة قبيلة ده نبي عليه السلام سره ډیر جوړ وو، ځکه ده دوی او ده اغوی ده نیکونو ترمنځ دوستانه وه. خو په دې کې وه قبيله وه چې هغې ته بن المصطلق ویلي، دا ډېر سرکش او نافرمان وو، ده نبي عليه السلام سخت مخالف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغلو چې دوی د جنگ لپاره تیاری کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوریدې ابن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ ولیږلو چې ته لاړ شه او حالات معلوم کړه. هغه چې راغلو نبی علیہ السلام ته ویل چې خبر هم داده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری ونیو. زید ابن حارثه د مدینه منورې والی وټاکلو او د اوسو صحابه کرامو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو. د دوی د ابو ګدر او مریسیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام همدلته ور باندې حمله او برید وکړو، محاصره یې کړو. د دې بعضې کسانې ووژل او د دې ښځې وینځې کړې او بچي ولا غلامان کړو. او په دې وینځو کې جویریا د حارث بن ابي زرار چې د بنو المصطلق مشر و، د هغه لور پکې ام وه. نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راغلو نو دی آزاد کړه او واده یې ورسره وکړو. مسلمانانو سره چې دا کومې وینځې وي هغه مې آزاد کړې. او ویل چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سرګنې وګرځیدله، دا خود نبی علیه السلام خپلوان شولو، دا وسنګ مونږ وینځي غلامان کو. نو عائشه رضی الله عنها وی و دا جویریه رضی الله عنها وی دومره د خیر او د برکت خزه وا چې د دې په نکاح واده باندې الله رب العالمین دې وینځي غلامان آزاد کړو. دی وخت یو دوه لوی واقعات راغلل. یو د منافقانو د مشر یو خبره راغله، ډیره د لویې خبره وکړه او الله د ډیر شکست او د ذلت سره مخامخ کړو. او دویم عائشه رضی الله عنها ته د افق واقعا در پیش راغله. د منافقانو مشر څنګه د لوی خبره وکړه؟ یو مهاجری د یو انصاری سره خوشطبی وکړه، په لغته یې والو. نو کله کله د دې خوشطبیو نه سړی پوه نه شي، نو اختلافات پیدا شي، خفګانونه ترنه پیدا شي. د دې وجه نه خوشطبی به کوي، دروغ به پکې نه وایي، هغه سړی سپکوالی به پکې نه کوي، دا هغه خفه کول به پکې نه کوي او همیشه به نه کوي. نو مهاجری د انصاری په لغته باندې ولو په خوشطبی کې او هغه داسې ګمان وکړو چې زه لکه چې په لغته ووایم ما وهي. نو د انصاری چغې کړې چې یا للانصار، انصار را ورسېږئ. د بل چغې کړې چې یا للمهاجرین، مهاجرینو تاسو را ورسېږئ. قومي اوازونه وشو، د عصبیت اوازونه وشو، دواړه ډلې راغلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دعوها فإنها ممتنه، وای دا خبرې پرېږدي، دا ډېرې بدبوی دي، دا پښتو ده، دا فارسی ده، دا مومند دی، دا شینواری دی، دا خوګیاڼی دی، دا فلان دی. دا د قومیت او د عصبیت د خبرو نه اختلاف مه جوړوه. الله رب العالمین وی چې تاسو ما قبیلې او قومونه ګرځولي دي، تعارفو چې خپله پېژندلي ور باندې وکړئ. دا د دې لپاره نه دي چې موږ د عصبیت او قومیت وشلو. عصبیت او قومیت دی ته ویل کېږي چې ته روا او ناروا ټول د قومیت په لحاظ باندې کوي. نبی علیه السلام وایي چې په عصبیت او په قومیت او په ډلو په تنظیم بازی کې مړ شو، ماته مې ته جاهلیه وایي، دا په جاهلیت کې مړ شو. نبی علیه السلام ویلي چې دعوها فإنها ممتنه، وایي دا پرېږده، دا بدبویه خبرې دي. هغه شخړه ختمه شوله. نو عبدالله بن ابی د منافقانو مشر دی، ناغه د مدینه خلکو ته وی وې دا نه مغه متل شو چې سم من کلبک یاکلک، وې سپه ساتو سپه چاغه او سبا ته خوري. العیاذ بالله. ما د تنه ویل چې مدینه کې دا خلک مې پرې دی، مدینه کې مو دې رکړو په خوراکونو باندې مو مالکړو، اوس دا دې په موږ راګرځي. العیاذ بالله. دومره سپکا وینا یې وکړله. او وی فرمایل وی که مدینه ته لاړو لا یخرجن الاعز منها الازل، عزت من براوله کی گیو دا ذلیل محمد و رسول الله بو شری. زید بن ارقم دا خبر واورد نبی رسول الله تویری، دا منافقان و مشر دسی وی نو منافقانو مشر چې راوختو هغه قرآن او قسم شروع کړو چې ما دا خبره نه ده کړې. زید بن ارقم وایي چې زه خجالت کړم نبی علیه السلام ته وایي د دې نه راته مرګ خو. الله رب العالمین سورة منافقون کې آیتونه راولېږل چې منافقانو دا خبره کړې ده او زید بن ارقم رښتیا وایي. الله رب العالمین د زید بن ارقم رضی الله عنه تصدیق وکړو. د عبدالله بن ابی زوی دا چې کله خبر شو عبدالله او دا مؤمن او مسلمان او مخلص شخصیت و مسند احمد دا روایت راوړی دی او نظرة النعیم ترې رانقل کړی دی وایي زما د پلار محمد رسول الله ته ذلیل ویلی دی او ځان عزتمند ګڼلی دی نو تورې راواخیسته وایي زما د په رب باندې قسم وي چې زه به د خپل پلار ته دا ثابتوم چې ته ذلیله یې او که محمد رسول الله عزتمند دی زه به ده ته وزدا ثابته کړم. نو کله چې را روانېدل نو عبدالله ځان د مدینې منورې لارې ته مخکې د مخکې را ورسولو او توره ورسره په لاس ده او وایي چې زه نن خپل پلار ته خیمه چې مدینه کې به ستا مشري چلیږي او که د محمد رسول الله مشري به چلیږي او عزتمند ته یو که محمد رسول الله دی دا ورته زه نن ښکاره کوم او ثابتومې او زما دې وایي په رب باندې قسم وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ونه کړي چې دی ما نه مدینې ته را داخل نه شي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را ورسېده او د عبدالله منافق هم ځان په مسلمانانو مجاهدینو کې والی دی او زوی ورته ماده ولاړ دی. نبی علیه السلام ورته ویلي چې وژنې ما ته کې بعضې حکمتونه او مصلحتونه دي وایي دا ورته زه ثابتوم چې دا عزتمند ته یو که دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دی ورته ثابته کړه چې عزتمند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او عبدالله ابن ابی او منافقانو ډېر په ذلت باندې به ژوند کولو. دویمه حادثه هغه دا ده چې منافقانو په عائشه رضی الله عنها باندې بدنامه ولګوله. دې ته په د تفسیر او د حدیثو په کتابونو کې د افق واقعه وایي. افق خالص دروغ. نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام غزا ته تللي دي. بیرته چې را رخصتېږي نبی علیه الصلاة والسلام د شپې اعلان وکړو چې علیکم بالرحیل زه کوچ وکړې. عائشه رضی الله عنها قضا حاجت ته تللې ده. امیل دین ورک شوی دی دا غی په پیدا کولو کې اخته ده. چراغ للا نو دا لخرت للی دی. یو صحابی صفوان ابن معطل رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره پریښی و چې که چانه څه پاتې شوي وي څوک ورک شوي وي نو ته به ځان سره راولې. عائشه رضی الله عنها فرمایي زه د لرې ځای نه ولیدم سبا وخت کې چې کله سبا کېږي زه همدلته ځکه پاتې شوم چې نبی علیہ السلام او صحابه ما دلته پیدا کړي. نو هغه انا لله و انا الیه راجعون ویلې چې دا خو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ده. موږ روان شولو زه په اوښ باندې کېناستم او دا پیادل روان دی. د غرمې په وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه سره یو ځای شو. نو د منافقانو مشر عبدالله ابن ابی ویلي وي عائشه العیاذ بالله بدکاری ته پاتې وه. عائشه رضی الله عنها باندې دا بدنامه او تهمت یې ولګولو. عائشه رضی الله عنها وي قسم په الله باندې چې زه ولیدم ما خپل مخ په ټیکري او څادر باندې پټ کړو او ما د دې بل خبره نه دا ورته ما سوا د انا لله و انا الیه راجعون. منافقانو دا تبلیغ شروع کړو العیاذ بالله چې عائشه بدکارې ته پاتې ده او د نبی ښځه بدکاره ده. د مسلمانانو نه په دې کې درې کسانو برخه واخیسته. حسان بن ثابت، مصطح بن اساسه، حمله بنت جحش ښځې. دا د نبی علیه السلام خینه و مطلب دا و چې عائشه بدنامه کړي نو عائشه به پرېږدي او زما د خور سره به ډېر مینه او محبت وساتي. د بل چا دپاره سړی ځان غرکوي هغه داسې وي لکه حمله رضی الله عنها د خپلې خور د زینب رضی الله عنها دپاره دومره کمپین او دومره کار کولو. دې تبلیغ کې او دې دروغو کې برخه واخیستله او دا کمپین یې کولو په دې خاطر باندې چې زینب کامیاب شي. د پردیو خلکو دپاره خلکو خپل آخرت خپل ایمان غرکو پر کړو. د الله د دین کمپین به کوو، د قرآن د پاره به کمپین کوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د پاره به کمپین کوو. ولې خپل آخرت او خپل عمل او خپل دین دا تبا کوو د بل د کامیابیدلو د پاره؟ یا به کامیابی کوو یا به نه کامیابی کوو. دا کامیابی ده که دا ناکامی ده؟ والله اعلم. کامیابی د څه شي ده؟ نو حمله رضی الله عنها دا دومره برخه چې پکې اخیستله د زینب رضی الله عنها د پاره ډېر د تعجب خبره ده. منګه اکثره دغه سیو او د دې د وجه نه بعضې روایتو کې راځي وایي ډېر ناپوه او ساده سړی هغه دی چې خپل دین د بل د دنیا د پاره تباه کوي، خپل دین د بل د دنیا د پاره تباه کوي. منافقانو دې خبرې ته سخت شور او زور ورکړو. مجلسونو کې به دا خبره کوله، که څوک به غلی ناست و نو راس پړلی به دا خبره په خطونو باندې دا خبره خپروله، او د دې لپاره به ګرځېدل او کمپین به کولو. په دې کې د دوی اصل هدف او ټارګټ د الله رب العالمین دین، قرآن او سنت او توحید و، چې خلکو ته دا ثابته کړي چې عائشه بدنامه او خرابه ښځه ده، نو دا څنګه پیغمبر او نبی او دیندار سړی دی چې داسې فاسده ښځې ځان سره ساتي؟ نو دا څنګه دین دی؟ دا دین غلط دی، دا رسول غلط دی، دا ښځه فاسده ده. اصل هدف دا و. نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه چې خبر شو د دې نه، نو علم غیب ورسره نه و، وحی لا نه و راغلی. نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام او د عائشه رضی الله عنها تعلق لکم شو. عائشه رضی الله عنها ناروغه شوله تبې نیولې ده، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره هغه سي تعلق نشته دی. نو علی رضی الله، نبی علیه الصلوۃ والسلام د علی رضی الله عنه سره مشوره وکړه چې څه وکړم. هغه ورته ویلې وي ښځې خو څه کمې نه دي. د نورو صحابو سره مشوره وکړه، هغه ورته ویل د الله نبی ستا ښځه باندې مونږ د خیر ګمان کوو، مونږ ورباندې داسې څه نه دي لیدلي چې مونږ په شک کې واچوي. د نبی علیه السلام په کور کې د عائشه رضی الله عنها وینځه وه، بریده غیره وغوښته، وایي رښتیا خبره وکړه، وایي عائشه خو ډېره نیکه او پاکه ښځه ده، یو شی شته دی چې وړه واغږي نو سر یې نه پټوي او چیرې راشي هغه لږ وخوري، دغه یو نقصان پکې شته دی، احتیاط نه کوي د کور په شیانو باندې. نبی عمر والا ده، نبی علیه الصلوۃ والسلام جمعات ته راغلو، صحابه راجمع کړو، وایي د الله بندګانو د دې منافق اغازیتونه او د بد او پیغورونه او د سپکې ما خو سکه چې اوس زما بیبیانو ته امر ورسېدو، نو د دې نه ما تاسو خلاص کړئ. نو صحابي چې شو هغه وفرمایل، بیاد الله نبی که چېرته دا زموږ د قوم نه وي نو زه به سر ووهم، او که زموږ د تره زامنو او د تربورانو نه وي نو دوی دې سر ووهي. په هغه کې یو سړی راجیک شو، وایي کذب ته دروغ وایي، ستاسو قوی نه دی وژلو، اوس خبره په موږ راغلې ده، په موږ یې وژنئ. عائشه رضی الله عنها وایي چې شور جوړ شو، نبی علیه السلام دا شور قرار کړ. وایي زه حیران دغه صحابي ته یم چې مخکې ښه نیک سړی و او اوس په قوم پرستۍ او په ترزیتوب کې ودرېدو. ډېر تعجب وایي په دغسې خلکو باندې دی. عائشه رضی الله عنها فرمایي، زه راغلم د پلار کور ته، مې نبی علیه السلام نه مې اجازت واخیستو، که ته ما له اجازه کې نو زه به د پلار کور ته لاړ شم. نبی علیه السلام ډېره ښه ده، ښځه به د کور نه د باندې که د مور او پلار کره ځي که ډاکتر له ځي نو د خاوند اجازه نه بغیر به نه شي. عائشه رضی الله عنها اجازه غواړي چې ام المؤمنین ده، نو وایي موږ د شپې قضا حاجت ته راووتلو د ام مستح سره، نو د مستح د مور خپه په دې څادر کې ونښتله او راوغورځېدله. نو وایي ویلې چې ته عائشه مستح، مستح دې تباه شي. ما ورته ویلې چې یا ترورې، مستح څه ګناه کړې ده؟ هغه خو ډېر نیک صحابي دی، د بدر په غذا کې برخه اخیستې ده. وایي ته ناخبرې، لا خبره نه یې. وایي څه خبره ده؟ وایي تا پسې مستح او نور خلک دغسې خبره کوي چې دې بدکاري کړې ده، العیاذ بالله. عائشه رضی الله عنها فرمایي، فأخذتني حمن بنافذ، وایي زه سم د لاسه لړزېدونکي تبې ونیولم او لړزېدونکي تبه را باندې راغله، او دا شپه مې هم په ژړا تېره کړه، راتلونکې ورځ مې هم په ژړا تېره کړه، او راتلونکې شپه مې هم په ژړا باندې تېره کړه. حتی ان البقاء لا يشق كبدي، وایي دا ژړا په ما باندې دومره غالبه شوله او زما د دې کنترول نه درلودلو چې زما جګر او زړه نور چولو. وایي مور مې راته تسلي راکوله چې ته داسې وښځه یې د محمد رسول الله په کور کې چې بنې دې ډېرې دي، هغوی تا سره سیالي کوي. د مور غرض یې دا دی چې د دې نه دا موضوع په بل طرف باندې بوزي، چې داسې د بنو سیالي ده. وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام به زموږ کور ته راتلو، وایي ما ته یې ویلې چې عائشې رښتیا خبره وکړه، که د ګناه اراده دې کړې وي الله ته توبه استغفار وکړه. وایي ما ورته ویلې چې زه به تاسو ته څه وایم، که رښتیا درته وایم منی نه، او که دروغ درته وایم سم دلاسې قبلوي، خو زما په خپل رب العالمین باندې یقین دی چې دا موضوع او دا خبره به الله روښانه کوي، او دا دروغ به الله رښتیا، دا دروغ به الله ثابتوي چې دا دروغ دي، او رښتیا به الله ښکاره کوي. وایي ما مې پلار ته ویلې چې پلاره د محمد رسول الله ته د خبرې جواب ورکړه. ما ته یې ویلې چې زه به محمد رسول الله ته د خبرې څه جواب ورکړم، محمد رسول الله له موږ جواب ورکولی شو. وایي مور ته مې ویلې چې محمد رسول الله له جواب ورکوي هغې راته وویلې چې محمد رسول الله له جواب نشم ورکولی. ما ویلي چې الله رب العالمین به زما پاکوالی را لیږي. وي نبی علیه الصلاة والسلام زموږ په کور کې ناست و چې د قرآن کریم او د سورة النور آیاتونه را شروع شو: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. او ما به ورته ویلي چې زه به هم د یعقوب علیه السلام غوندې صبر کوم. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د وحې دا حالت لاړو او د آیاتونه د سورة النور نازله شو، نبی علیه السلام خوشحاله شو، خندلې. وي ما ته مې مور و پلار وویلي چې عایشې پورته شو د محمد رسول الله شکر ادا کړه. ما ورته وویل چې زه په مخلوق کې د هیچا شکر هم نه ادا کوم. تاسو خو په ما باندې بدګمانه وایي، زه د رب العالمین شکر ادا کوم چې زما پاکوالی هغه راولېږلو، هغه زما براعت وکړو، هغه زما د رښتیاو تصدیق وکړو، زه د رب العالمین شکر ادا کوم. عائشه رضی الله عنها فرمایي: ولا شأن احقر من ان يتكلم الله في شأني بوحي يطلع. زما دا ګمان و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یا خوب ګوري، یا به ورته ملائک په زړه کې واچوي، یا به ورته الله په زړه کې واچوي چې دا عائشه پاکه ده. وي الله رب العالمین زما پاکوالی په څومره اوچت انداز باندې وکړو، الله رب العالمین زما باره کې په خپله خبرې وکړې، الله رب العالمین زما باره کې وحی راولېږله، الله زما باره کې داسې کتاب او آیاتونه راولېږل چې تر روز د قیامت پورې دا لوستل کېږي چې عائشه رضی الله عنها پاکه ده. د عائشه رضی الله عنها براءت، د عائشه پاکوالی، د عائشه رښتینوالی، د عائشه عفت، د عائشه پاکدامني هغه ده چې د قرآن برخه ده او په دې باندې الله خبرې کړي، الله په وحی جلی رالېږلې ده او دا تر روز د قیامت پورې لوستل کېږي. په عائشه رضی الله عنها باندې لږ تکلیف او بدنامه راغله، خو دومره لوی انعام او اکرام او اعزاز الله ورکړو چې قرآن او الله رب العالمین د دې د پاکوالي بیان کوي. عزتمندو، دا ډېره لویه خبره ده چې قرآن او الله د چا په باره کې خبره کوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ابی بن کعب صاحب ته ویلي: بما ته الله ویلي دي چې سورة لم یکن الذین کفروا، دا سورة دته واوروه. وایي: زما نوم یې درته یاد کړی دی. وایي: او په ژړا شو د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه چې الله ته ګوره چې موږ یادوي. دا د عائشه رضی الله عنها لپاره ډېر لوی منقبت دی، ډېر لوی صفت دی. د دې وجې نه علماو فرمایلي دي د عائشه رضی الله عنها پاکوالی، د عائشه پاکدامني، د عائشه براءت، د عائشه عفت دا منصوصي دی، قرآني دی، الهي دی. څوک چې د عائشه رضی الله عنها د پاکوالي نه او د براءت نه منکر وي او په عائشه رضی الله عنها باندې بدنامه لګوي، نو دی کافر دی په سورة النور سره. او اوس وخت کې انګریزان او جمع شیگان هغوی اوس هم دا خبره کوي په خپلو کتابونو کې لیکي، العیاذ بالله، چې عائشه خبیثه وه، العیاذ بالله، عائشه وایي بدنامه وه. او الله رب العالمین وایي چې دا خالص دروغ دي، دا د منافقانو کار دی، او الله به دوی له عذاب ورکړي. په دې درې کسانو باندې بیا حد جاری شو: حسان باندې، مستح باندې، او حمله باندې، او منافقانو باندې د مصلحت د وجه نه حد جاری نه شو. الله رب العالمین حقیقت ښکاره کړو، او د دې دروغجنو دروغ الله رب العالمین ښکاره کړو. عمرة الحدیبیه، د حدیبی عمره. حدیبیه په اصل کې یو ځای دی چې د جدې نه ځي مکې ته، نو په دې لار کې اوس هم دا راځي، او دې ځای باندې لوحه اوس لګېدلې ده د شمیسا په نوم باندې. اوس وخت کې ورته شمیسا ویل کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې حاصل دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د عمرې په نیت او احرام باندې راځي، لیکن په حدیبیه کې مشرکانو ایثار کړو او دلته بیا صلح وشوه. تفصیل دا دی: نبی علیه الصلاة والسلام ته الله په خوب کې وښودل چې ته به مسجد حرام ته ننوځې او عمره به کوې. نبی علیه السلام صحابو ته دا خوب بیان کړو، د پیغمبرانو خوب وحی وي، او صحابو ته ویل او د بانډو خلکو ته ویل چې زوی چې زو عمرې ته. نو مخلصین صحابه کرام څوار لسوه کسان برابر شول، یا پنځل لسوه. منافقانو او بانډشانو ویلې: وای موږ عمره کې برخه نه اخلو، د قریشو سره مو ټول عمر جنګونه دي، او چې ورغلې عمرې ته عملته مو وژني، نو موږ خو په خلکو باندې ځان نه وژنو. او بعضو بانې وکړو چې موږ وزګار نه یو. نبی علیه الصلاة والسلام د دوشنبې په ورځ باندې د ذوالقعدې په میاشت کې د هجرت په شپږم کال باندې را روان شو، او نبی علیه السلام د ځان سره څاروي، پسونه او خان را روان کړي دي چې دا ول ښکاره کړي چې دا هدیه ده، موږ عمره کوو او جنګ ته نه یو راغلي. ذوالحلیفې ته چې ورسېدو، نبی علیه الصلاة والسلام د هدیو تقلید وکړو، غاړه کې ول سپلې پړي واچول، او دا غی شعار وکړو بس زینه ولا چیرې کړو چې وینه تنه سسیږي چې دا د عمرې نه خړه او حرام وترلو. عثمان ته چې ورسېدو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل مخبر راغلو او ورته ویلې چې قریش خبر شوی دی او وسلې راخستې دي او لارې بندې کړې دي چې عمرې ته دینه پرېږدي. او قریش دینو په زیتوا مقام کې ورته مورچې نیولې دي. اوس وخت کې زیتوا ته جرول وایي. هغوی خالد بن ولید ولیږلو د 200 شهسوارانو سره د کرا الغمیم مقام ته چې دا لار ورته بنده کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم حالات بدل شو، ځکه روان دی عمرې ته او خبر شو چې تا دپاره د جنګ تیاری نیول شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره مشوره کوي چې څه وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خلکو دا هم وویلي چې قریشو د نورو قومونو او د کلو نه جنګیالي راغوښتي دي. نو نبی علیه السلام وویل چې اول د دې خلکو غم پکار دی چې دا د دفاع کومک له ورته راغلي دي. قریشو سره خو به بیا ګورو، دا خو هغه اصلي مدیان دي، خو چې دا کومک له ورسره راغلي ورسره ګرځي اول د دوی غم کوو، ځکه چې دا مدعي چې دا مست دی د کومکي په سر باندې مست دی. دا وایي کافر نه دی، هسې کومکي دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي دا د کومکیانو او د رد غم پکار دی. نو ابوبکر رضی الله عنه ورته ویلي، بیا د الله نبی، موږ او تاسو خو د عمرې په نیت را روان شوي یو، زه خپله عمره کوو، څوک چې راله مخې له شو او جنګ یې راسره کولو، خو جنګ ورسره موږ هم کوو. نبی علیه السلام ویلي چې ډېره ښه مشوره ده. خالد بن ولید چې مسلمانان د ماسپښین په مانځه کې ولیدل، نو ویې ویلې چې اوهو، څه مهم فرصت و چې رانه تېر شولو، کاشکې چې د مانځه په وخت کې په دې حمله کړې وای. نو دوی ویلې چې زه د مازیګر وخت را روان دی، د مازیګر په مانځه کې چې ودرېدل نو دوی باندې به حمله وکړو. الله رب العالمین صلاة خوف را ولېږلو. بعض علما وایي چې په دې وخت کې رالېږلی دی او بعض علما وایي چې په غزوه د ذات الرفا کې راغلی دی. مجاهدین دوه برخې شول، یو د نبی علیه السلام سره په مانځه ودرېدل او بله ډله دفاع ته ودرېده. د خالد ارمان پوره نه شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې ته مشهوره لار بدله کړه، په بله لار باندې راتاو شو. سنیۃ المرار ته چې راورسېدلو چې د حدیبی سره د ښکته کېدلو ځای دی، نو دې ځای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوښه کېناسته. صحابه پورته کوله، نو ویې ویل خلعت القصوا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام قصوا اوښه کېناسته او نه ځي. نبی علیه السلام ورته ویلې چې دا په خپله نه ده ناسته او نه دا خوې دی، لیکن دا هغه ذات بنده کړې ده کوم ذات چې فلان بند کړو. مکې ته پرې نه خودل، دا رب العالمین دلته کېنه ولو بند کړه. نبی علیه السلام ویلې قسم په الله باندې چې قریش زمونږ نه هغه څه غواړي چې پای کې د الله رب العالمین د دین د شعائرو او د کعبې او د بیت الله او د حج او د عمرې تعظیم او احترام پکې وي، نو زه به ولا ادا کوم ولا ور به کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام لږ را وړاندې شول او د حدیبیې په مقام کې دېره شو. بودیر ابن ورقه خزاعی راغلو داسې کسانو سره، او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نیکونو دوستان وو. نبی علیه السلام ته ویلي، ګوره قریشو د جنګ امادګي نیولې ده او کعبې ته دي او طواف ته د عمرې ته دي نه پرېږدي. نبی علیه السلام ورته ویلي چې موږ خو جنګ له نه یو راغلي، موږ عمرې له راغلي یو، البته که دوی صلح کوي نو موږ اماده یو. قریشو ویلي چې صلح نه منو، نه یې راپرېږدو عمرې له، او چې راځي جنګ ورسره کوو. بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و قریش، د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د قریشو ترمنځ صلح او مذاکرات او وفدونه زیر راځي. بودیل جرال و قریشو ته ویلې چې خلک عمرې ته راغلي دي او جنګ نه کوي. هغې ویلې چې ته ودرېږه، موږ مکرز لېږو. مکرز ابن حفص چې ولېږلو، هغه چې بېرته راغلو، هغه هم ورته همدا خبره وکړه. وایي ښه بل سړی لېږو، حدیث بن عکرمه چې دا د لښکرو مشر دی. مسلمانانو ته چې ښکاره شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلې، وایي دا هغه قوم دی چې د حج او د عمرې د څاروي احترام او عزت کوي. نو صحابه کرام راپورته شول او خپل څاروي راپورته کړه او تلبیه شروع کړه. ورته ښیي د دې لښکرو مشر ته، د دې وزیر دفاع ته، دا ښیي چې موږ ګوره عمرې ته راغلي یو، جنګ ته نه یو راغلي. نو حدیث چې دا حالت ولیدلو، نو ویلې سبحان الله، مناسبه خو نه ده چې دا خلک دې موږ د عمرې نه بند کړو، دا خو جنګ ته نه دي راغلي، نه د جنګ اراده لري. ته ګوره احرامونه یې تړلي دي، څاروي د ځان سره راوستي دي، وسلې ورسره نشته. او ویلې وی لخم او د جزام او د حمیر قبیلې د یمن نه راځي، او هغه دلته حج نه عمره کوي او د عبد المطلب اولاده خلک هغه حج عمره ته نه پریدي. دا خو ډېره د تعجب خبره ده. قریش به تباکی کې چې دغه حال وي دی چې بېرته راغلو قریشو ته ویل وي خلک عمرې ته راغلي دي او جنګ ته نه دي راغلي. هغوی ورته ویل نمانتا عربي لا تعرف القتال والمكائد، ته یو بانډه چې احمق او ناپوهه سړی یې، په چلونو باندې وایي نه پوهېږي، ته موږ دې دپاره ولېږلې. سخ ورته غصه شو. عروه بن مسعود ثقفي ولېږلو، هغه د نبی علیه الصلاه والسلام چې کومه خبره بودیل ته اول کې کړې وه هماغه خبره یې دلته وکړه چې موږ عمرې ته راغلي یو. نو دی ورته ویل محمده، ته خو په دې ښه ښکاره کېږي چې راشي او خپل قوم تباه کړي، خپل قوم وژنې، دا تا دپاره څومره پیغور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ځان پوهه که موږ جنگ له نه یو راغلي عمره کوو. نو دی ورته یو خبره کوي، محمده په دې خلکو باندې چې دا تا سره راغلي په دې اعتماد مه کوه، دا د مختلفو قومونو د قبیلو خلک دي، د جنګ موقع راغله ټول ځنه تښتي. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته چې امسس بزر اللات، اے د پلیتی خزی زیا لری شو رکشه په دې خبره باندې چې ته د مجاهدین او د رسول الله د صحابه مبارکه دا خبره کوي. ان نحن نفر منه من بتخطو. عروه ابن مسعود ثقفي سر سنه شو لزک ابو بکر رضی اللہ عنہ سره ډېر احسانات کړی وو. عروه په خبرو کې د نبی صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه نیوله او ویل چې د دې ګیرې لحاظ دې وکړه او زموږ لحاظ وکړه چې دا خپل ملګري بیرته وګرځوه. نو د ده وراره مغیره بن شعبه رضی الله عنه، هغه د نبی علیه الصلاه والسلام سره د ګارډ په صفت باندې ولاړ و. نو کله چې هغه د نبی علیه الصلاه والسلام ګیرې ته لاس راوړو، عروه بن مسعود ثقفي د مغیره تره، نو د دې تورې په دې موټي باندې د ده د لاس داسې ووالو، وایي لري که نجس دا نجس لاس دې د محمد رسول الله د مبارکې ګیرې نه. نو دې چې ورته داسې وکتل، وایي کتل چې دا زما وراره دی مغیره، وای مغیره ستا لانجې اوس هم موږ پالو او تا زما دومره سپکاوی وکړو. دا وجه دا ده چې مغیره صاحب یو قوم کې اوسېدلو. نو ده چې کله اسلام راوړو هلته څه کسان یې ووژل او د هغې ځنه یې مال راوړو نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام ورته ویلې، وایي مال دې اخلو نه، او هلته چې دې کوم قتلونه کړي دي د هغې دې امزه موافق نه یمه او اسلام دې قبلو. نو بیا دا لانجې عروه بن مسعود ثقفي هغه تره ته پاتې شوې. نو اوس ورته دا خبره رایاده کړه چې موږ دې لانجې پالو او ته زما دومره سپکاوی کوې. اور وچ کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو دا تعظیم ولیدو چې د نبی علیہ السلام کومه قدردانی کوي، کوم احترام کوي، او نبی علیہ السلام چې او دسو کې یالاړي ته کې صحابه ځان پوری مګي، ډیر حیران شو چې دا څنګه عجیب ملګری او شاګردان دي. او قریشو تراخلو ورته ویری چې خلق عمرې ته راغلي دي او ډیر وفادار ملګری دي او ډیر زیات احترام کوونکي او عزت کوونکي ملګری دي. د دې اتیا ځوانان د جبل تنعیم د لارې نه راغله، غواړي چې په دې باندې حمله وکړي نبی علیه السلام او صحابه باندې. د دې بدماشان وو، خو لیکن د نبی علیه السلام ځوانان او مجاهدین چې په خبر شو کله کې ونیولو نبی علیه السلام ته راوست. نبی علیه السلام چې د دې ځوانانو دا حالت ولیدو نو احسانه نه پرېښودو، لاړ مکې ته خپلو مشرانو ته قصه وکړه چې موږ اتیا کسانو مشوره کړې وستاسو نه بغیر خلک هم وژل او موږ یې بندیان کړو، بېرته را پرېښودو. د مشرانو په زړه کې الله یې راواچوله چې دا څنګه عجیب خلق دي. په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ولېږلو مکې ته، وایي قریشو ته ووایه چې موږ عمره کوو او بېرته سو جنګ نه کوو. عثمان رضی الله عنه یو تاجر او مالدار صحابي و، ډېر دوستان او خپلوان وو. هغوی ورته وویلې ته عمره وکړه او محمد او د هغه ملګري نه پرېږدو. عثمان رضی الله عنه ویلي، قسم په الله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف ونه کړي او عمره ونه کړي چې زه طواف او عمره ونه کړم. عثمان رضی الله عنه د خبرو اترو د مذاکرات او د صلح لپاره څه وخت سار شو. دلته خبر راغلو لوی عثمان شهید کړو. نبی علیه الصلاه والسلام سره المغیب نو صحابه ته ویل وی راش بیعت وکي په جهاد باندې او په مرګ باندې، او د عثمان رضی الله عنه انتقام باخلو. ټول صحابه د نبی علیه الصلاه والسلام سره بیعت وکړو په جهاد باندې، او د عثمان رضی الله عنه چې دا یو د مجاهدینو سفیر وو د دې په انتقام اخیستلو باندې، او نبی علیه السلام دا خپل خیل اس راواخستو او په دې لاس باندې کې خدلو وی هازه له عثمان ودا د عثمان سره به پارش بیعت چې کړ اخلاص. الله رب العالمین د دې خلقو نهایت صفت کوي، ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره الله د دغه سوی بیعت کوونکو نه ډېر خوشحاله او راضي دی. عقد الصلح کله چې قریش خبر شول چې خلکو کلک تصمیم او بیعت ونیولو د قتال لپاره او اوس دوی هم راضي. الله رب العالمین د دوی په زړونو کې روب واچولو. نو دوی سهیل بن عمر دی راولېږلو چې ته لاړ شه د محمد سره صلح او مذاکرات خلاص کړه. نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېرې اوږدې خبرې وکړلې. آخري صلح په دې خبر باندې راغله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیرته ګرځي سره د خپلو ملګرو نه. راتلونکي کال به د دې عمرې قضا راوړي. درې ورځې به تېروي او ځان سره به وسلې دا به په پوښونو کې بندې راوړي. دویم دا دی چې زمونږ او د دې ترمنځ به لس کاله جنگ بندي وي. زمونږ او د دې ترمنځ به لس کاله جنگ نه وي. دریم دا دی که څوک د محمد سره په دې لوس کې او د ده په خوا کې ودرېږي نو ودرېږي او که څوک د قریشو سره په دې لوس کې ودرېږي نو ودرېږي. نو کوم لوز او کومه صلحه چې د محمد او د قریشو ترمنځ ده نو دا به د دواړو ملګرو طرف ته به ام وي. نو بنو خزاعه د نبی علیه السلام سره ودرېدو او بنو بکر د قریشو سره ودرېدل. څلورمه ماده پکې دا راغله که د محمد رسول الله د ملګرو نه مونږ له څوک راغلو نو مونږ به دله نه درکوو خو که زمونږ د طرف نه څوک درغلو مسلمان شو نو مونږ له به بېرته راکوئ. علي رضی الله عنه دا خط لیکلو. په دې کې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ویلې وی رحمان پکې مونږ له پېژنو بسمک اللهم ولیکا. نبی علیه السلام چې دا ورته ولیکه بیا ولیکل چې هذا ما قاض علیه محمد بن عبد الله رسول الله. دا وی هغه څه دي چې په دې باندې صلح محمد بن عبد الله وکړه چې د الله رسول دی. وې دا رسول الله ټکې تنوران کدا پکې نه منو. ته وې دا الله رسول نه ځکه سره جنگي ګو چې د الله رسول بیا موږ جنگ ولې سره کولو. علي رضی الله عنه ته نبی اسلام وی دا رسول الله ټکې تنوران د دې دې مصلحتونو حکمتونه دي. علي رضی الله عنه وی دا رسول الله ټکې نشم لري قلم او دواتو خسته کې نبی رسول الله سلام خط نشو لیکلی فخپل جدید دا رسول الله ټکې نوران دغه یو لوی حکمت او مصلحت دی. داسې جانان د حسین په دې وخت کې یو واقع راغله. د هر جمال او ابو جندل دا مؤمن او مسلمان او د سهیل چې دا د مذاکرات او مشر دی د دې زوی دی. نو دې خبر شو د محمد رسول الله او صحابه راغلي دي حدیبیه ته د مکې مکرمه نه په لاسونو کې زنځیرونه دي په خپو کې تړلي دي. نو ډېر په کوشش او په محنت باندې ځان راورسول چې د دې د تعذیبونو او د والو د ټکولو نه خلاص شم او صحابه مجاهدین مې د ځان سره مدینې ته ویشي. نو ځان یې د مجاهدینو په خوا کې راخطا کړ. نو پلار یې ورته وویلې سهیل یوول د ازما سوی راکړي. نبی رسول الله صحابه ورته وویلې تر اوسه پورې خلاص صلح او معاهده را تطبیق شوې نه ده کنه چې کله د دې مجلس نه خواره شو نو بیا دا تطبیقیږي. سهیل ویلې چې زوی را نه کوي نو زه صلح مذاکرات هم نه کوم. د اصولو نه نافرمانی او انحراف شروع کړو د خپل غرض لپاره. نبی رسول الله صحابه ته ویل چې ابو جندل ورکي. ابو جندل چغی والی وې مجاهدینو ما مې ورکوي دا ډېر لوی ظالمان دي وهې مې ټکې مې. عمر رضی الله عنه ورته ویل پلار دې کافر دی او ته مؤمن او مسلمان یې نو خدا دې چې په توره باندې سر قلم کې ارسونه بخلاص شي. خبره دغه ده وې کار دغه دی لیکن د ابو جندل وسه ونه شوله. نبی رسول الله صلی الله ورته ویلې زه وی الله رب العالمین به اسباب د کامیابۍ او د اخلاصېدلو تعالی جوړ کړي. ابو جندل یې بیرته واخیست او ورته ویلې چې الله رب العالمین به ستا دپاره د کامیابۍ او د اخلاصېدلو اسباب برابر کړي. همدغسې وشو. حل المسلمین من العمره وحزنهم على قضیه الصلح. مسلمانان د عمرې احرام هم دځکه ختمي. دې ته مسله د احصار وایي. د حج او د عمرې دپاره د احرام تړلی دی او په لار کې داسې مشکل راغلو چې نشه تللی. صحابه ته همدا حالت در پیش راغلو او په دې صلح باندې مسلمانان ډېر زیات خفه دي چې دا څه رقم صلح ده. ټول پکې زموږ تاوان او شکست دی په ظاهر کې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د دې سره تصدیق نامه ولیکله او د مضمون یو برخه هغوی واخیستله او بله برخه یې نبی علیه الصلاة والسلام واخیستله. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته ویلي چې قومو فانحرو پورته شي او دا خپل څاروي حلال کړي. درې کره ته شي دا خبر ورته وکړه. نبی علیه السلام سلامې ته راغلو وی خلک عمل نه کوي. نبی علیه السلام ورته ویلي صحابه ستا عمل ته ګوري ته په خپل اول احرام ختم کا او علاله وکا نو دی به ام بیا دغه سی وکي د دې د وژنې د عالم وینا ډیره معتبره نه ده عزتمندو داغه عمل ډیر معتبر دی وینا خوار څوک ډیره کوي ویناګانې خو زخته ډیرې دي عمل ته ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا او عمل دواړه معتبر دي نو ام سلمې رضی الله عنها ورته مشوره وکړه وایي چې د الله نبی په خپل عمل اول شروع کړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه صحابه کرام خپل څاروي حلال کړو احرامونه ختم کړو د ابو جهل یو خو د هغې په پوزه کې د سپینو زرو کړی وه نبی علیه السلام صحابه ته وویل دام حلال کړئ دې کې ډېر حکمتونه مصلحتونه وو مسلمانان د دوو وجو نه ډېر زیات خفه دي یو په دې وجه باندې چې مونږ ویلو چې عمره کوو عمره مو ونه کړله چې اوس لاړ شو مدینې ته نو هغه بانډچیان او منافقان به راپورې خاندي چې مونږ تاسو ته نه ویلي نو هغوی سره به څنګه سترګې مخامخ کوو دویمه دا ده چې په دې مادو کې یوه خبره دا راغلې وه چې د قریشو نه او د مخالفینو نه څوک راشي نو مونږ به وله ورکوو او چې زمونږ وله ورشي نو هغوی به رانه نه راکوي په دې خبره باندې عمر رضی الله عنه دومره خفه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې دا دا دومره دا ذلت او دا دومره دا بیکاره شر څنګه ومنو مونږ په حق یو هغوی په باطله دي د هغوی سره به وله ورکوو او زمونږ سره به رانه نه راکوي ابوبکر رضی الله عنه ته ویلې دا وسره کوم خبره ده چې محمد رسول الله په موږ باندې دا دومره د ذلت شرط منځه باندې ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل عمره هغه د الله رسول دی او کنه دی وای دی پس هغه ښه پوهېږي کنه عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغلو عمر نبی علیه السلام ورته ویلې وایي بس دا د الله رب العالمین فیصله ده او دې کې نور کار مه لره عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام د مجلس نه لر شو په دې لار کې سوچ او فکر وکړو چې دا مې څومره زړورتیا وکړه په نبی علیه السلام باندې د نبی علیہ السلام نه بډیر لری ګرځیدلو چې زما مبارک قرآن او وحی رانشي نبی علیہ السلام باندې الله رب العالمین دا سورت نازل کو انا فتحنا لك فتحا مبینا مونږ تعالی ډیر لوی فتح او کامیابی درکړه نبی علیہ السلام عمر صاحب ته جواب ورکړو چې راشه عمر صاحب وی زوی ردم لکه چې زما مبارک وحی راغله هلاک او تباه شوم چې زما مبارک والله قرآن کې سره لري دی نبی علیہ السلام رات دا ایتون ورسل چې الله رب العالمین موږ لزیره راکې چې دا ډیره لویه فتح او کامیابی ده و امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي افتح هو دا فتح را کامیابی ده و نبی علیہ السلام رات ویلي شو و ډیر خوشاله شو عمر رضی الله عنه په خپل خبر او په خپل کار باندې دومره پښیمانه شو چې د دې خبرې او دا کوم وړاندې چې کړو نو د دې په اړه کې ډیر نظرونه کړی وو مریان آزاد کړل صدقې وکړلې او روشي به نیولې او منځونه به کول چې د سینې په دې خبره باندې مال لاره ونه نیسي تمہره د الله رب العالمین نه یریدل کې شخص په دې کې رښتیا هم ډېر لوی کامیاب وي یو خدای دې چې قریش او مشرکان تر اوسه پر مجاهدین او نبی رسول الله او صحابه دې په رسمیت نه پیژندل نه نیو پیژندل چې دا ام مضبوط او طاقتور خلک دي خبرو له سره کېناستو شرطونو له سره ماده شو زم نبی علیہ السلام د سرسخت دشمنانو قریشو نه خلاص شو او نبی علیہ السلام نور نړۍ ته د دعوت ملا وتړله دریم قریش به د صحابه سره نه کېناسته نو د مسلمانانو او د مشرکانو ترمنځ اختلاط او ګډونه تک را تک خرید او فروخ شروع شو صحابه دی وخت کلک دعوت شروع کړو کلک دعوت شروع د نبی علیہ السلام په دې وخت خبره کې نظر داو چې څوک زمونږ نه لاړو کافرو ته مونږ څه کوشي بیرته غواړو دا مرتد شو خبیث شو پلید شو ورکوی ده او دا هغوی نه چې څوک راشو مؤمن شو مسلمان شو نو دا ولا ځکه ورکو که مدینه کې دلته د شپې ورځې نه تېرېږي نو حبشه کې خو ډېر مهاجرین او مسلمانان تللي دي خدای دې مال ته لاړ شي کنه د نبی علیه الصلاة والسلام نظر دومره وړاندې لګېدلو قضیه النساء المهاجرات د جنگ حالات ختم شول او د صلحې او فضا جوړ شو د مکه او د مدینه منورې ترمنځ نو مؤمنانی د مکه مکرمه کې بچ کوم کافرانه او مشرکان خزي هغه بچ ایمان او اسلام راول نو مدینه ته ځان رسولو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس مشرکان راغلو په موږ او تاسو سره ویل دي چې ایمان او اسلام راولو هغه به بیرته راکوي دا مؤمن خزي بیرته راکوي نبی رسول الله ورته ویل خطر واخلې خط کې د سړی خبره ده د خزو خبره نشته د خزو بارکه باندې غږیږي هغه املا جواب شروع ویډیو راخله مؤمن خزي براتللی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتن امتحان و بیعت خسلو خبرو باندی شرک بنا کوی اغلا بنا کوی تهمت بنا لگوی زنا بنا کوی نافرمانی بنا کوی خذو بده نبی علیہ السلام سره خپل باندې بیعت کولو د مؤمنو خذو سلسله را شروع شو. البته الله رب العالمین و خبره فرمای به کثیر د مؤمنو خذو د کافرانو د مشرکانو نه مال لاوړو نو مال ولا بیت اورولې کی دی وخت یو بل عجیب واقع دارکله هغه دا ده چې دوه کسان د مکی مکرمین راغلل او مسلمانان شو مدینه منوره کې دیره شو. د مکی نه ورپسې دوه کسان راغلل او ویل چې دا ابو بصیر دا بیرته موږ له راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بصیر رضی الله عنه ته ویلي چې موږ دغسې لوز معاهده کړې ده او ته ورسره لاړ شه. موږ په دې معاهده او لوز کې دوکه او غدر او فریب نه کوو. ابو بصیر رضی الله عنه سره روان شو. نو یو ځای ته چې راورسېدل د اوبو یو ګودر و او دې ځای کې دوی دمه کول او کجورې خوړې. د مجاهدو خیارتوب ته اوس ګوره. نو ابو بصیر رضی الله عنه ورته ویلې د یو ته ویلې ارینی سیفک وایي ته خو لږ دا توره دې راته راکړه ډېره ښایسته توره ده ډېره ښایسته توره ده ډېره مزېداره ده. نو هغه ورته ویلې چې واخله لوی سادهتوب دا دی چې ته خپل وسله او خپل شی بل له ورکې. هغه ورته ویلې چې واخله که نه وګوره. ابو بصیر رضی الله عنه چې ورته وکتل وایي اوه دا ډېره ښایسته توره ده ښایسته پړقی ډېره تېره ده. نو سم دلاسې دا توره را خلاصه کړه د یو نه سر پې والوزولو ښایسته توره وه که نه د کافر په وسله باندې کافر وژنه. دې بل یو ځل خپله زور ورکړو او په منډه باندې شلو ځان یې مدینې منورې ته راورسولو. ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې وروسته روان دی په مسجد نبوي باندې را داخل شو. کافر هم په دې باندې پوهېږي چې مسجد او مدرسه د امن ځای دی. دا دروغ وایي اسې مدارس او مساجد بدناموي او دا اکثره چې دی خپلې جنټان دې موظف کوي چې دا په دې طریقه باندې بدنامه کړه دا په دې طریقه باندې بدنامه کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ولیدو چې دا سړی دومره په هیبت را ننوتلو وایي لقد رأى هذا الزعر وایي قسم په الله چې دې سړي یې را لیدلی د چې هر څه خبره ده. نو نبی علیه السلام ته وایي زما ملګری ووژل شلو اوس ما هم نه پرېږدي. دا د ابو بصیر ورپسې راورسېدلو جومات ته ورپسې را داخل شو توره یې په لاس کې ده. نبی علیه السلام وفرمایل لأمه الويل مسعر حرب لو كان له احد واذا خصمر لولونه دي جنگونه تو دي موږ جنگونه قلارو دا جنگونه تو دي لأمه الويل د دې په مور باندې تعجب ده چې دغه بچی راولې دي. او لو كان له احد کچیر د دې څوک پیدا شي چې د ابو بصیر پوي کی موږ خو مجبور یو نه ساتلې شو او شی به ورکوم بدل او تعهد مو کړی دی نو که څوک دې پیدا شي او دا پوي کی. نبی صحابه کرام د نبی رسول الله په اشاره پوه شو. ابو بصیر ته ویل ګوره نبی رسول الله خو معاهده کړی دا لوز کړی دی دا د قومونو او د ملتونو معاهده ده. نو په مدینه کې د موږ ساتل نه شو ځان له شرطه بل ځای وګوره کنه یوازې مدینه خو نه ده یوازې مدینه خو نه ده چې تاسو هم دلته پخې کړې کړې دي. ابو بصیر پوه شو چې خبره سیده. ابو بصیر په دې باندې پوه شو چې خبره سیده. ابو بصیر رضی الله عنه هم داسې هوښیار سره و چې په ارسو باندې پوهېدلو وایي ویل چې دې رضیلانو ته زه داسې یو لار او مورچه جوړوم چې دې د دې خبرې نه زه تېر کړم. اوس راغلو د بحر په لار باندې ځان له خیمه او مورچه جوړه کړه او دلته دېره شو. ملګرو ته جواب ولېږلو چې ارسو کې ایمان او اسلام راوړي په مکه او مدینه کې ځای نه کېږي دلته دې راځي دې مرکز له. ابو جندل چې خبر شو هغه ځان راورسولو. مؤمنان چې خبرېږي دې مورچې ته ځان رارسوي. ښه خوراک اوسکاک به څنګه کوي ژوند به څنګه تېرېږي نو ډېر اسانه ډېر اسانه دی. د قریشو قافله چې تېرېږي نو دوی وله مخې له راوځي او قافلې نه مال واخلي مال غنیمت نه واخلي ځکه چې هغوی غواړي چې دوی ووژني نو دوی اوس غواړي چې هغوی له ضرر او تاوان ورکړي. نو د قریشو او د کافرانو قافلې چې تېرېږي نو په هغې باندې حمله کوي د هغوی نه مال غنیمت اخلي. په همدې باندې مالدار هم شو او په همدې باندې به خوراک اوسکاک او وخت به هم تېرولو. د دو دا ګروپ او دا جماعت او جبهه ورځ په ورځ قوي کېږي ځکه غنیمتونه او مال دولت او مزې سرچینې پکې روانې شوې. نو قریش ډیر پتنګ راغلل او خپل تجارت او خپل اقتصاد او خپل مالونو کې سخت ضربې ولیدې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب راولېګلو. خلک ورته راولېګلو، اے د الله نبی، اے د الله رسوله، د خپل ولی او د الله لحاظ وکړه. دا مجاهدین دغه لارو نه راول او ځان سره په دې مدینه کې دېره کړه. نبی علیه السلام ورته وویل چې تاسو موږ سره چې دا صلح کړې ده او ماده موري کړې ده، وایي موږ د دې مادې نه در تېر یو. دا زورور خلک دي، دا چې ته دلته ځان سره خوندي نه کړې، موږ نور هم تباه کوي. نبی علیه السلام ډېر خلک ابو بصیر دې له جواب ولېږلو چې راځي راشي مدینه کې قلالې اوسېږي، او زه درته نه وایم قریش وایي. کله چې کافرو له زور ورکړي، اقتصادي ضربې ورکړي، نو بیا خپله کافران چغې وایي. دا چې کافرو زور نه وي لیدلی، نو ګورې په سوال او په زارۍ دې کېږي. لکه موږ چې ورته سوال او زارۍ کوو، د دې صلحې اثرات ډېر زیات وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام نورو قومونو ته دعوت شروع کړو، مکاتبۃ الملوک والامرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د قریشو نه فارغه شو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قلم او د کاغذ او د خط د لارې نه نور د الله رب العالمین د دعوت د پاره شروع وکړله. او هغه قومونه ولسونه بادشاهان او والیان چې هغو ته د ټولو مجاهدینو رسېدل په دې وخت کې نه کېدل، نو د خط او د قلم او د کتابت د لارې نه دوی ته دعوت شروع کړو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاهانو ته امیرانو ته خطونه ولېږل، ځکه چې بادشاه او امیر جوړ شو رعیت ډېر په اسانه جوړېږي. دا مشهوره خبره ده چې الناس علی دین ملوکهم، دا خلک چې دي د خپلو مشرانو په دین او په مذهب باندې روان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر خطونه لیکلي دي، او د دعوت یوه طریقه هغه همدغه قلم او خط او کاغذ او د کتابت په طریقه باندې پیغام رسول دي. یو څو خطونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لنډه طریقه باندې وړاندې کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خط ولېږلو نجاشی بادشاه ته چې اسحمه ابن ابجر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په دې خط کې بسم الله ولیکله، او ورته ویل چې دا خط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی، نجاشی ته چې اسحم له د حبشو مشر دی. سلام دی په هغه شابه نشي د هدایت تابعدار وي او په الله او رسول ایمان لري، او زه ګوې کوم چې بل الہ او بل حقدار د بندګۍ حاجت پوره کوونکی مشکل لري کوونکی نشته، د الله خزه او بچه او رازول او شریک او ولد نشته دی، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. زه تاته د اسلام دعوت درکوم، او زه د الله رسول ما، ته اسلام دراوړو نو ته به بچ وي، او د کتاب والا راشه ته توحید خبره ومنئ، د الله د عبادت خبره ومنئ، شرک مکوئ، او خپل مشران دا ارباب او خدایان مګرځوئ، او که تاسو مخ وګرځوئ نو تاوان تاسو ته دی. دا خط نبی صلی الله علیه وسلم عمرو ابن امیه الزمری ته ورکړو. نجاشی چې خبر شو چې دا د محمد رسول الله خط دی، نو د ډېر احترام او د عزت د وجه نه په سترګو باندې کېښودو، او د خپل تخت نه راکېوتو، او جعفر رضی الله عنه راوغوښتو، او د هغه په لاس باندې اسلام یې راوړو او بیعت یې وکړو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیرته خط ولېږلو چې ما اسلام قبول کړو، تا سره مې بیعت دی، ته مې پیغمبر یې، ته مې مشر یې، او زه د امت یم. ام حبیبه د ابو سفیان لور وه، حبشي ته راغلې وه او کونډه شوې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نجاشی بادشاه په نکاح واخیسته، او د خپل طرف نه ولا 300 دینار مهر ورکړو، او د عمرو ابن امیه الزمری سره د راولېګل. او صحابه وسره راولېګل. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خیبر غزا ته راغلی دی. بیا د نجاشی بادشاه په نهم کال د هجرت باندې وفات شو. نبی علیه السلام صحابه ته ویل زموږ استاد یو ورور اسحمه نجاشی دا په حبشه کې وفات شوی دی. اوس وخت کې حبشه ته ایتوپیا وی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازګا ته او عیدګاه ته راووتلو، او په څلور تکبیرو سره په نجاشی بادشاه باندې غایبانه جنازه وکړله. نبی علیه الصلاۃ والسلام بل خط ولیکلو مقوقس ته چې دا د اسکندریې بادشاه و. اسکندریې اوس په مصر کې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته په خط کې همدا مضمون لیکلی وو. دا خط یې ورکړو حاتب بن ابي بلتعه ته. دا خط چې مقوقس ته ورکړو، هغه د دې خط ډېر زیات عزت وکړو، او د اډوکې یو خصوصي صندوق یې جوړ کړی وو، په هغې کې دا کېښودو. او نبی علیہ السلام ته خط ولیکلو چې زه په دې یقین باندې یم چې یو پیغمبر به راوځي، خو زما دا ګمان و چې دا په شام کې راځي، نو زه په دې باندې نه وم پوه چې دا په عربو کې راځي. اسلام یې را نه وړو، خو البته نبی علیہ السلام ته دوه وینځي ولیکلې چې یو ماریا وه یو سیرین وه. ماریا نبی علیہ السلام ځان ته پاره پرېښوده، ابراهیم بچی ته نه پیدا شو، او سیرین وینځي حسان ابن ثابت رضی الله عنه ته ورکړه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو قچر د سورلۍ د پاره راولېګلو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جامع راولېګلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل خط ولیکلو کسرا ته چې د خپل نوم پرویز د نوشیروان دی یا نوشیروان دی او دی د فارس او د مجوس بادشاہ دی د ایران والد دی. نبی علیہ السلام ولا په خط کې هغه مضمون لیکلی دی چې اسلام راوړه تا د پاره کامیابی ده. دا خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله بن حذافه الصحمی ته ورکړو. دا یو ډیر عجیب صحابي دی. نبی علیہ السلام به اکثر د لویو کارونو دپاره دا ټاکلو. د ده په باره کې مسند احمد کې او بعضې مفسرونو یوه واقعه لیکلې ده. دا اصل درته وایم د ده په هوښیارتوب باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزا ته دی تللی دی. غزا ته چې تللی دی نو دوی د کافرانو د نسوارو د طرف نه محاصره شول او بندیان شو وتړلی شو. پادشاه ورته ویلی چې اسلام نه تیر شي او نصرانیت قبول کړي نو پرېدم مو وزارتونه ولایتونه درکوم وایي دا کار نه کېږي. اور یې بل کړو او د غوړیو کړیان او دیګونه باندې کړو او د ده په مخامخ ورته بعضې مجاهدین ور واچول. د دغسې مو بیا وژنو بعضې په اور باندې ایره کړل وایي دا کار نه کېږي. ډېر قیدونه او شرطونه ورته وړاندې کړو وایي دا نه کېږي. د الله عجیبو حکمتونو لګوره. آخري خبره بادشاه دا وکړه چې د عبدالله بن حذافه الصحمی راپورته شي او زما تندی د ښکل کړي نو دا ټول مجاهدین ورته پرېږدم. عبدالله بن حذافه الصحمی راپورته شو د ده تندی ښکل کړو او د خپلې وعدې مجاهدین یې پرې پرېښود. تاسو د کفر کار نه و دا یو ډېر حکمت او مصلحت او تدبیر استعمال کړو او نه دا موالاتو. عمر رضی الله عنه چې خبر شو وایي ویلې چې عبدالله بن حذافه الصحمی څومره هوښیار صحابي دی د مجاهدینو د بچ کېدلو دپاره څومره تدبیر وکړو ځان یې مرتد نه کړو کافر یې نه کړو او مخامخ مرګ ولیدلو په سترګو باندې لیکن په ډېر یو عجیب حکمت او تدبیر باندې مجاهدین را خلاص کړو. دا د الله رب العالمین کومک وو چې مجاهدین را خلاصول. دا یو ظاهري سبب شو ورته. عبدالله بن حذافه الصحمی دا د ډېر عجیب و سیاست خاوند و. نو نبی علیه السلام فارس و ایران او کسرا ته دا ولیږلو. نو نبی علیه السلام ورته ویلي چې د کسرا بادشاه ډېر مغرور او متکبره دی ته ورته ځان نشې رسولی نو د بصرا والي له به دا ورکړي هغه والي به د بادشاه له ورکړي. عبدالله بن حذافه الصحمی همدغسې وکړو د بصرا والي له ورکړه د بصرا والي کسرا له ورکړو. هغه چې دا خط ولوستلو سخت په غوسه شو وایي زما د رعیت یو سړی دی او زما نه مخکې په خط کې نوم لیکي او دا خط یې را واخیستلو سترې ویرې کړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې خبر شو نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل یا الله رب العالمین د ده بادشي ټوټې ټوټې کړي. همدغسې وشو. اهل تاریخ لیکي چې ده ځان لډېرې ښایسته ښځې کړې وي نو دې زوی ورسره په دې ښځو باندې سیالۍ شروع کړو چې چېرته ښایسته ښځه ده زموږ پلار لاسته راوړې ده. نو زوی داسې حرکتونه شروع کړو چې دا پلار ووژني چې دا ښایسته ښځې ماله پاتې شي. پلار یې د زوی په حرکتونو باندې پوه شو نو هغه زهر راواخیستل او په بعضې ډبیو کې یې بند کړل او پاسه کې ولیکل چې دا د طاقت دوا ده او په خپلو خصوصي خزانو کې کېښودو. زوی را ولګېدل او پلار یې وژلو. ښځې ځان له قبضه کړلې نو شروع شو د پلار خزانې راسپړې چې ګوري په ملغلرو کې او په سرو زرو کې ډېر قیمتي او ډېر رنګین ډبیخې دي او د هغې د پاسه لیکل شوي دي چې دا د طاقت دوا ده. نو دی ډېر خوشحاله شول او ویې ویل چې دا زموږ پلار چې دومره مست و او دومره ډېرې ښځې ساتلې دا ټول د دې کمال و. سمدلاسه یې وخوړله چې وی خوړله الله رب العالمین پرې وبښلو. وایي نیم ملای خطره ایمان نیم حکیم خطره جان. اره دوا مه خوره بیا دې وژني. پلار یې ترېنه په دې طریقه باندې د ژېنه انتقام واخیستو. نو د دې وخور او باوره نومېدله نو د فارس والو هغه بادشاه حق کړه. نبی علیه السلام چې خبر شو ویلې کیف یفلح قوم ولو امرهم امراه. وی هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې حکومت او ولایت او وزارت ښځو رسپاري چې د ښځو په لاس باندې مشري شوه. قسم په الله چې هغه کور جوړ نه شي او هغه کلی جوړ نه شي او هغه وطن او هغه وزارت جوړ نه شي. د خواهشاتو مطابق شرول دا جوړېدل نه دي. د اصول او د قانون مطابق نه جوړېږي. وی هغه قوم نه کامیابیږي چې ښځې له مشري ورکړي. او نن بعضې خلک په ځان ته به عزتمند وایي مشر به وایي هغه د ښځو کمپینونو کې ګرځي ښځو ته کمپینونه کوي. ډېر تعجب دی دا ایمان او دا غیرت او دا پښتو د خلکو نه چېرته لاړه. نه دا خور ډېره هوښیاره ده که نه دا ډېره تعلیم یافته ده دا ډېره په سیاست باندې پوهېږي ته څه خدای قرآن والی چې د هغې لمن دې نیولې ده العیاذ بالله. نبی علیه السلام وایي هغه قوم نه کامیابېږي چې واک او اختیار ښځې له سپاري. نبی علیه الصلاة والسلام بل خط ولیکلو قیصر ته چې دا د رومیانو بادشاه دی. نبی علیه السلام همدا مضمون ورته لیکلی دی. بخاري شریف کې دا ډېر په تفصیل باندې دا خط ذکر شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا خط ورکړو دحیه بن خلیفة الکلبله، دا ډېر ښایسته صحابي و. نبی علیه السلام ورته وویل چې دا به ته د هغه علاقې والي له ورکړي، نو د علاقې والي به چې دی هغه به بیا دا هرقل ته ورکړي. هغه همدغسې وکړو. نو سوال دا دی چې هرقل خو مرکز او پایتخت روم دی، او دله دا خط دلته په شام کې رسېدلی دی، په بیت المقدس کې رسېدلی دی، دا څه وجه ده؟ نو وجه دا وه چې د روم او د فارس به جنګونه وو. نو هرقل نظر کړی و چې که چېرته مې د دې فارس والاو نه دا خپل ځمکې ولیولې، نو زه به د ډېر لرې ځای نه پیاده لازم بیت المقدس کې به د شکرانې مونځ الله ته کومه. نو حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي چې دغه د خپلو خلکو کې دومره محترم او عزتمند و چې په دې لارو کې به ورته قالینې غوړولې وي، او څنګه له عسکر ولاړ و هغو سره به ګلان وو، او دی په دې مینځ کې به را روانو تر بیت المقدس پورې را پیاده راغلو، په دومره اکرام او اعزاز کې راغلو، د شکرانې د مانځه لپاره راغلو، دلته ورته خط ورسېدلو. وی ویلې چې دا خط خو د عربو نه راغلی دی، خو عرب راله را پیدا کوي. ابو سفیان وایي چې دې وخت کې موږ شام له تجارت ته راغلي یو، دلته راوستو. وایي زما نه د دې نبی په باره کې پوښتنه وکړه چې نسب یې څنګه دی، پلار یې ملک او خان او نواب تیر شوی دی. رښتیا وایي تابعدار چې دی غریب دی که مالدار دی، مخکې دا دعوه چا کړې ده د پیغمبرۍ، تاسو ته د څه شي امر کوي؟ وایي ما ټول ورته جواب کړی چې ډېر عزتمند نسب کې دی، ډېر رښتینی دی، پلار یې خان او ملک او نواب نه وو، او موږ ته د رښتیا وو او د زکات او د توحید امر کوي، او فقیران ورپسې روان دي، او جنګ کې کله دی ګټي او کله موږ ګټو. نو هرقل ورته ویل چې ما تا نه کوم معلومات وکړو، دا بالکل رښتینی پیغمبر دی، که زه د ده په خوا کې وای ما به د ده خپې وینځلی، او چې وسه مې وشي نو ځان ورسوم او د ده په لاس باندې بیعت کوم او اسلام را وړم. د دې یو بل ملګری و هغه ته خط ولیږلو، هغه ورته ویل چې ما ته همدا معلومه شوه چې دا آخري نبی دی. هغه چې کله د اسلام اعلان وکړو، د بل عالم د هرقل ملګري خلکو شهید کړو. ابو سفیان وایي موږ ته یې ویل چې زه تاسو نور لاړ شئ. وایي د باندې چې راووتلو، وایي ملګرو ته مې ویلې چې د محمد نه دلته چې دی د روم خلک امیریږي. زما په دې زړه کې هم یو ټک وشو چې سړی کامیابیږي. نو هرقل چې دی د خپل حکومت بادشاهان او وزیران او والیان را جمع کړو، او ورته ویل زه تاسو ته د کامیابۍ یوه خبره کوم چې زموږ استاسو د بادشاهي هم پاتې شو، کامیاب وو. آخري نبی راغلی دی او موږ ته دعوت راکړی دی، ما په ایمان اسلام راوړی دی، تاسو هم په ایمان اسلام راوړی. نو روایت کې راځي چې د والیانو وزیرانو د رئیسانو د خرو غوندې ټوپونه ووالو او شور یې جوړ کړو چې ته اوس موږ د پلار او د نیکه د زوړ دین نه اړی. نو دې یو چل دا کړی وو چې خصوصي عسکر یې په دروازو کې ودرولي او دروازې بندې وي. نو سم دراسه بیرته د ممبر او د شتیج نه آواز وکړو چې بیرته راوګرځېږئ، خبره واورې، ځان پوه کوي. تاسو به معلومولی چې په خپل دین باندې کلک یو کسوس دی. ما ته نن دا معلومه شوه، امتحان کې راته ثابته شوه چې تاسو په خپل دین باندې کلک یې، موږ او تاسو خپل عمده نصرانیت دین دی کنه. هرقل بادشاه په دین اسلام باندې ښه پوه شو او دعوت د اسلام یې هم وړاندې کړو. په چې کله پوه شو چې ریاست او بادشاهي ځي، نو بیرته اسلام نه او د محمد رسول الله نه ورتېر شو. نوره معامله خو یې د الله سره ده، خو په ظاهر کې د بادشاهي لپاره نصرانیت قبول کړی و. د تبوک په غذا کې لښکرې راوستې نبی علیه السلام مقابل کې. نبی علیه السلام ته پټ خط راولېږلو، وایي زه ګوره ستا دین او دعوت ما قبول کړی دی، خو څه وکړو؟ مجبوریت دی، ریاست دی، بادشاهي ده، وزارت دی. نبی علیه السلام ویلې دا اوس موږ له دوکه راکوي. وایي کذب عدو الله انه علی نصرانیته، دا د الله دشمن دروغ وایي، دا اوس هم په خپل نصرانیت دی. بعضې خلک وایي وایي زه مسلمان یم، مجاهد یم، ډېر دیندار یم، دین سره مې ډېر شوق دی، خو په دې صفونو کې چې ګرځو، په دې خانو کې چې کار کوو کنه، دې کې وړې ډېر حکمتونه، مصلحتونه، مجبوریتونه دي. نو د نبی علیه السلام جواب یاد لره، کذب عدو الله انه علی نصرانیته. نبی علیه السلام بل خط ولیږلو حارث بن ابي شمر غسانی ته، چې دا د دمشق والي و د قیصر د طرف نه. دا خط نبی علیه السلام شجاع بن وهب اسدی ته ولیږلو، چې خط ولا ورکو وی غرزولو، وې زما نه څوک بادشي اخیستی شي. هرقل ته ویلې پوځونه راولېږه چې مدینې ته بوځم او محمد ختم کوم. هرقل ورته ویي قلارې کښېنه، دا کار هر څوک نشي کولی. شجاع بن وهب صحابي ته تحفې او خرچې او هغه یې ورکړې او رخصت یې کړو. نبی رسول الله سلام بل خط ولیدلو د بصرا والی ته او دا خط ورکړو حارس بن عمر یزدی ته د موته مقام ته چې ورسېدل په اردن کې وسم شته دی. شرحبیل بن عمرو غسانی ورته راوتلو د نبی رسول الله سفیر دلته شهید کړو او دا د سفیر د وژلو لپاره په دنیا کې یو نړیوال جرم و. سفیران څوک نه وژني خو چې کله بیا جاسوسي اعمالو کې ملوث شي نو بیا د خطر سره مخامخ کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې خبر شو نو ډېر زیات خفګان یې وکړو او د دې په مقابل کې بیا غزوه موته راغله. له وروسته انشاءالله د غزوه موته بیان راځي. بل خط نبی علیه الصلاۃ والسلام حوزه ابن علي ته ولیږلو چې د امامې مشر و. دا خط نبی علیه السلام سلیط ابن عمر عامری ته ورکړو. د دې خط والا دپاره ډېر عزت یې وکړلو او نبی علیه السلام ته جواب ولیږلو وایي دا ته چې کوم دعوت کوې ډېر ښه دعوت کوې خو زه هم ډېر ښه شاعر یم نو ته به داسې وکړې چې ما به د ځان وزیر مقرر کړي آیا به ستا نه وروسته زه بادشاه یم او یا خاري ستا او اطراف دې زما. نبی علیه السلام وویلې وایي چې زما نه د کجوري دا یوه لخته وغواړې ام ولنې ورکوم. دا خو دین نه قبلې دا خو مونږ سره معاملې کوي او تجارت مونږ سره کوي. مال وزارت راکا او مال کلی و اطراف ولسوالۍ راکا او مال خلافت راکا. بل خط نبی علیه الصلاه والسلام ولیږلو منذر بن ساوی ته چې دا د بحرین والدی او نبی علیه الصلاه والسلام دا خط علی بن حضرمی له ورکړو. منذر والدی چې خط ورکړو هغه اسلام راوړو داغه دوستان خپلوان هم اسلام راوړو خو د نورو خلکو اسلام رانوړو په هغې باندې جزیه مقرر شوه. بل خط نبی علیه الصلاه والسلام د عمان نوابانو ته ولیږلو چې جعفر او داغه ورور و او دا خط نبی علیه الصلاه والسلام عمرو بن العاص ته ورکړو. عمان ته چې راغلو عبد بن جلندی ته چې دا خط وړاندې کړو ورته چې دا ستاسو دین کې څه دي نو هغه ورته دا ټول مسایل بیان کړو. توحید دی، مونځ دی، زکات دی، شراب به نهڅکې، زنا به نه کې، غلا به نه کې، د بوتانو بندګي به نه کې. نو عبد بن جلندی ویلې چې دا د عمان یو والی و یاره وایي دا خو ډېر ښه دین دی، ډېر ښه دعوت دی، خو کاشکې چې زما مشر ورور یې ام ومني یاره وایي دا زما ورور چې دی په دې بادشاه ډېر سخت مین دی که وایي مني نو ډېر به ښه وي. عمر صاحب ورته ویلې چې مونږ تاسو نه ولایت او بادشاهي نه اخلو. والیان دې تاسو وي اسلام ومنئ خو د اسلام په طریقه باندې دا ولایت چلوي. عمر ورته ویلې چې ستا ورور اسلام ومني خو زموږ د طرف نه والی همدا دی نو مونږ څه کوشي بل لالیږو. نو کله چې د هغه سره کېناستو نو په دې کې به د زکات خبره راغله چې زکات به د غنیانو نه اخلې په فقیرانو به تقسیموي. نو دې ورونه ورته ویلې یاره وایي دا خبره زموږ خلک نشي منلی، دې باندې واره نه راځي، دې باندې واره نه راځي. دا د وارې په باره کې زه تاسو سره د خوشطبۍ یوه کیسه وکړم. زموږ محتمم صاحب او قاري صاحب حنیف ته دا کیسه ډېره ښه معلومه ده. ناصرباغ کې یو حافظ و، نو دا خطبونه به هغه وخت کې حافظان کم و نو درې شپو کې به کوله. نو دې خلکو ورته ویلې چې موږ په لسو شپو کې کوي. معامله ورسره وکړل چې دومره روپۍ به ته درکوو ځکه دا ماسې و تجارت او دیاړي ده. نو ټیکداران شته دی، د دې ټیکداري ده. قرآن سړی د الله د رضا دپاره ولولي، هر عبادت د الله د رضا دپاره وکړي. په دوه رکعته لمونځ یې چې وکړلو په سلام یې چې وګرځولو بېرته را وګرځېدو خلکو ته یې ویلې وي ځان له د حافظ او د ختم بندوبست وکړي، دا ماله واره نه کوي. څنګه درته واره نه کوي؟ دا وایي د لسو شپو دی او موږ به ته واره د درې شپو کوي چې بیا په دې روژه کې خو یو لس ختم وکړو کنه. نو دوی ورته ویلې چې دا زکات زموږ د غنیانو نه اخلی او په غریبانو تقسیموي، دا موږ له واره نه کوي. نو صحابي ورته ویلې موږ خو ته نه وړو، خو همدا تاسو باندې بېرته تقسیمو کنه. بالاخره دې دواړو ورونو سره مشوره وکړله او ایمان او اسلام یې راوړلو، ایمان او اسلام یې راوړلو او مسلمانان شول او ولایت همدې ته پاتې شو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
دا پاریختو نړۍ چورورو زنګوینا صلوات و سلام بتل تیوینا، صلوات و سلام بتل تیوینا. دا پاریختو نړۍ چورورو زنګوینا صلوات و سلام بتل تیوینا، صلوات و سلام بتل تیوینا. داسی جانان دے حسین، داسی گل فام دے، دہر جمال اخولا امام امام دے، ورزی طولی منزی مری غلام دے، داسی جانان دے حسین داسی الفاظ دے دہر جمال افکلا امام امام دے ورجی تولی مجی مری غلام دے بگمئی پوٹی گی لسپین مخ لجبینا صلاة و سلام دی تلتوینا بگمئی پوٹی گی لسپین مخ لجبینا صلاة و سلام دی تلتوینا دا پاریختو نڑی چورورو زنگوینا صلاة و سلام دی تلتوینا صلاة و سلام دی تلتوینا مینا ایراولا نڑی دخدائی لوری دحجاز لا پاڑا کا دستور استوری فبیڑ بیڑ تسکی دن پرسیوری مینا ایراولا نڑی دخدائی لوری دحجاز لا پاڑا کا دستور استوری فبیڑ بیڑ تسکی دن پرسیوری کڑائی خانو بدا احد پو لمنینا صلاة و سلام دی تلتوینا کڑائی خانو بدا احد پو لمنینا صلاة و سلام دی تلتوینا دا پاریختو نڑی چورورو جنگوینا صلاة و سلام دی تلتوینا صلاة و سلام دی تلتوینا دا عالم و رحمت دا سی جانان دے ہو خالق گران دے ہوا ہو مخلوق گران دے زمان شفی پو محشار دا مو ایمان دے دا عالم و رحمت دا سی جانان دے ہو خالق گران دے ہوا ہو مخلوق گران دے زمان شفی پو محشار دا مو ایمان دے زمان شفی پو محشار دا مو ایمان دے چی دا تکل قلم چی خلی تزلوینا صلاة و سلام دی تلتوینا چی دا تکل قلم چی خلی تزلوینا صلاة و سلام دی تلتوینا دا پاریختو نڑی چورورو زنگوینا صلاة و سلام دی تلتوینا صلاة و سلام دی تلتوینا دا پاریختو نڑی چورورو زنگوینا صلاة و سلام دی تلتوینا صلاة و سلام دی تلتوینا صلاة و سلام